اینجا در استودیو سلام و خوش آمدین.
مننه کوم مصطفی صدیقی. وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دغه پروګرام کې چې تر 9 بجو دوام کوي، اوري روسیا وایي افغان طالبانو راتلونکي میاشت په خبرو اترو کې د ګډون لپاره د دې هیواد غوښتنه منلې، خو افغان حکومت وایي تر اوسه یې رسما په دې اړه څه نه دي اورېدلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله وایي د پاکستان له نوي حکومت غواړي چې د افغانستان د امن او ثبات لپاره خپله هڅه وکړي. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر اوسه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د افغان چارواکو هغه څرګندونې رد کړې چې ګوندې روسیه غواړي افغانستان کې طالبان د داعش د وسلوالې ډلې په خلاف وکاروي. افغان چارواکي وایي د ماسکو د راتلونکو خبرو اترو په اړه دوی ته تر اوسه رسما معلومات نه دي رسیدلي. د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي ټیمونه نن ماښام دویمه لوبه کوي، او مایکروسافت شرکت ویلي دوی د روسیې لخوا د حق کولو هغه نوې هڅې موندلې چې په نومبر میاشت کې د امریکا د کانګرس تر انتخاباتو مخکې د امریکا یو شمېر سیاسي ډلې هدف ګرځولي. پوره خبرونه، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د افغان چارواکو هغه څرګندونې رد کړې چې ګوندې روسیا غواړي افغانستان کې طالبان د داعش د وسلوالې ډلې په خلاف وکاروي. په دې وروستیو کې روسیې رسنیو په موسکو کې د افغان سفیر عبدالقیم کوچی له قوله ویلي و روسیه غواړي په افغانستان کې طالب وسلوال د داعش د ډلې پر خلاف وکاروي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سې شنبې په ورځ وویل
Я не могу себе представить, как даже гипотетически Россия может использовать Талибан.
زه د دې احتمال هم نشم تصور کولای چې روسیه دې ممکن له طالبانو څخه د داعش پر خلاف جګړه کې کار واخلي. موږ د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره په خپل ټولو امکاناتو جګړه کوو. موږ په دې جګړه کې د سوریې د حکومت ملاتړ کوو. موږ په دې هدف له عراقي ځواکونو سره مرسته کوو، او دې کې شک نشته چې موږ غواړو د افغانستان خلک داعش په خپل خاوره کې وځپي. تر دې مخکې په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په فبروري میاشت کې د امریکا کانګرس ته اندېښنه ښودلی و چې پاکستان، روسیه او ایران طالبانو ته مشروعیت ورکوي او له دې ډلې ملاتړ کوي. افغان چارواکي وایي د موسکو د راتلونکو خبرو اترو په اړه دوی ته تر اوسه رسما معلومات نه دي رسیدلي او په اړه یې دریځ نشي اعلانولی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند صبغت احمدي دا خبرې د سې شنبې په ماښام وروسته له هغه ازادې راډیو ته وکړې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل افغان طالبانو په هغو خبرو کې د روسیې لخوا د ګډون بلنه منلې ده چې ټاکل شوې د سپتمبر د میاشتې په 4 نیټه موسکو کې وشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي و په دې خبرو کې به پر روسیې سربیره د افغانستان، پاکستان، ایران، چین او هندوستان استازی هم برخه ولدی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدی وایي تر اوسه موږ ته رسما څه نه دي راغلي چې غبرګون وښیو. وګورو که راتلونکې اونۍ موږ ته څه راورسیږي نو بیا به خپل غبرګون ښکاره کړو. روسی چارواکي وایي د موسکو د غونډې هدف دا دی چې په افغانستان کې د ملي پخلاینې پروسه کې پرمختګ وشي او دغلته هر څومره ژر چې ممکن وي سوله وشي. نن چهارشنبه افغانستان او ایرلند دویمه شلوره لوبه کوي. د دواړو ټیمونو ترمنځ د دې سیالیو لومړنۍ شلوریزه لوبه د دوشنبې په ورځ ایرلند په کوربتوب په بریډي ښار کې وشوه چې پکې افغانستان 1400 منډو باندې ایرلند مات کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایه رئیس شفیق الله ستانکزي ازادي راډیو ته د نننۍ دویمه شلوره لوبې د اهمیت په اړه وویل.
دویمه شلوریزه سیالۍ موږ لپاره ډېره زیاته مهمه ده. موږ باید دا سیریز وګټو او کدرې صفه موږ ته لا بخښي چون اتم مقام موږ ته ساتل پکار دی. او درسم د دسمبر 2013 پورې که چیرته موږ اتم مقام وساتو نو موږ به د نړیوال جام د شل اوریز نړیوال جام په 2020 کې به کیږي. د هغې نهایي پړاو ته به موږ لاره ومومو نیخ په نیخه.
د افغانستان او ایرلند دریمه شلوره لوبه راتلونکي جمعه ترسره کیږي. ورپسې ټاکل شوې دواړه ټیمونه خپلو کې درې ورځنۍ لوبې هم ترسره کړي چې د اگست میاشتې تر پای دوام کوي. په لوبو کې پاتې کیږو. د افغانستان د بیلابیل ورزشي ټیمونو شاوخوا اتیا لوبغاړي هم دا مهال په اندونیزیا کې دي، چېرته چې د آسیا د 45 هیوادونو ترمنځ لوبې روانې دي. افغانستان تر اوسه پورې د وشو په لوبه کې د برونزو مډال اخیستی او تمه ده د وشو لوبغاړی خالد هوتک چې لاوس او پاکستان یې مات کړي دي نن له چینایي لوبغاړي سره لوبو کی او په ګټلو سره به فائنل ته لار پیدا کوي. د تکواندو لوبغاړي هم نن سهار لوبي کوي. مایکروسافت شرکت ویلی دوی د روسیې لخوا د هکولو هغه نوی هڅه مندلی چې په نومبر میاشت کې د امریکا د کانګرس تر انتخاباتو مخکې د امریکا یو شمیر سیاسي ډلې هدف ګرځولي. مایکروسافت ویلی د هکرانو دا ډله چې د روسیې له حکومت سره تړاو لري د انټرنیټ جعلي ادرسونه یا ډومینونه جوړ کړي چې په وسیله یې غواړي په واشنگتن کې د دوو هغو محافظه کارو څېړنیزو ادارو په نوم ځان معرفي کړي چې د کرملین منتقدان دي. دا شرکت وایي روسیې هکرانو همدارنګه په درې نور ډومینونه هم جوړ کړي چې داسې ډیزاین کړي لکه امریکا په سنا پوری چاړه ولري. مایکروسافت د هکرانو دا ډله سټراتونیم په نوم یاد کړی چې ځینې نورې د فینسی بیر په نوم هم یادوي. کرملین رد کړی چې ګوندې د هکران د روسیې له حکومت سره تړاو ولري. امریکایي چارواکي وایي د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ د اوږدې مودې شخصي مدافع وکیل منلی چې د انتخاباتي کمپاین د مالی سرغړاوي او نورو جرمي تورونو قبول کړي. دا د ولسمشر ترامپ لپاره یو بل لوی قانوني گزار ګڼل کیږي. د میشل کوهین لخوا پر د لګیدلو تورونو د منلو خبر د سه شمې په ورځ په داسې حال کې خبر شو چې د امریکا د ولسمشر لپاره ستونزې په زیاتېدو دي. تر دې مخکې د ورځې په پیل کې د ورجینیا ایالت په الکساندریا کې فدرالي منصفه هیئت د ترامپ د انتخاباتي کمپاین پخوانی مشر پاول منافورت د بانکی او مالی درغلیو په اتو قضیو کې مجرم وباله. او آذربایجان د جرمنی د پارلمان یو غړی البرټ وایلر ته اجازه نه ده ورکړي چې راتلونکي میاشت کې باکو ته د سفر پر مال د جرمنی له صدر اعظم انګلا مرکل سره ملتیا وکړي. دا ځکه چې د جرمنی د پارلمان دی غړی د نګورنو قرهباغ سیمې ته د آذربایجان له اجازه پرته سفر کړي. د جرمنی د حکومت ویاند سټیفن سایبرت د سیشن می پروس خبرلونو ته ویل د آذربایجان چارواکي د نګورنو قرهباغ د لنجمن سیمې په اړه خبرو تر کې همکاري نه کوي. په عین حال کې آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د وایلر نوم پر هغو اشخاصو کې شامل دي چې آذربایجان په خپل خاورې کې حضور نه غواړي. خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او facebook.com/azadiradio د ازادي پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې روسیا وایي افغان طالبانو منلی چې پراتلونکي میاشت کې په ماسکو کې د افغانستان د سولې په اړه په خبرو کې برخه واخلي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له دې غونډې تر اوسه خبر نه لري.
رسما به ما چیزی نرسیده پس از اینکه رسمی ما واکنش ما و استقبال یا عدم استقبال یا هر موردی دیگر با شما شریک کنیم.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز وایي د پاکستان حکومت باید د افغانستان د امن او ثبات د ټینګېدو په څو کې راغند رول ولوبوي.
At a time when President Ghani has been so forward-leaning.
اوس چې د افغانستان د ولسمشر وړاندیز لپاره خرکلی سره مخ شوی پاکستان هم باید د افغانستان د سولې په برخو کې هڅه زور ورکړي. د برېټانیا د بهرنیو چارو نوی وزیر په خپل لمړنۍ مهمه وینا کې پر اروپایي ټولنې ټینګار کړی چې پر روسیې بندیزونه زیات کړي. د پروګرام دویمه برخه کې به د ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام هم واوري. به هم خراغلی. روسیه وایي افغان طالبانو راتلونکي میاشت په خبرو اترو کې د ګډون لپاره د دوی غوښتنه منلې ده. په دې اړه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سه شمې په ورځ څرګندونې کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې خبرو کې به د افغانستان، پاکستان، ایران، هندوستان او چین استازي هم برخه ولري. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدي ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت تر اوسه د مسکو په خبرو کې د ګډون بلنه نه رسیدلې او کله چې رسمي بلنه ورورسیږي دوی به په اړه دریز اعلان کړي. نور حال د اجملان پر ریپورت کې.
روسیه وایي طالبانو په خبرو اترو کې چې د سپتمبر د میاشتې په څلورمه نیټه په مسکو کې پلان شوی د دوی لخوا د ګډون بلنه منلې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سه شنبه پورس په سوچي کې خبريالانو ته وویل مسکو طالبان د سپتمبر په څلورمه نیټه د خبرو لپاره وربللې و هیله لري چې ګټورې خبرې اترې بوشي. د لاوروف په وینا د طالبانو لومړی عکس العمل مثبت وو او دوی پلان لري چې په دې خبرو کې برخه واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د سپتمبر په څلورمه نیټه د مسکو په خبرو کې به پر طالب استازو سربیره د روسیې، افغانستان، چین، پاکستان، ایران او هندوستان استازي هم برخه ولري. روسی چارواکي وایي د دې خبرو هدف دا دی چې په افغانستان کې د ملي پخلاینې پروسه کې پرمختګ وشي او دغه لته هر څومره زر چې ممکنه وي سوله وشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وینا د امریکا په شمول نورو هیوادونو ته هم په دې خبرو اترو کې د ګډون بلنه ورکړل شوې. طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو افغان حکومت چې د قضیه یو اصلي لوري دی او تل په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې په خبرو اترو ټینګار کړي، وایي دوی تر اوسه پورې د مسکو په غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ترلاسه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی په دې اړه د سې شنبې په ورځ آزادې رادیو ته وویل:
د نوروز نشته خراب تاریخ شنو شویدیم.
خغلی احمدی وای دا غونډې په اړه چې ټاکل شوی مسکو کې جوړ شي زله تاسو خبر شوم، موږ ته په دې اړه رسمن تر اوسه معلومات نه دی رسیدلی. کله مو چې په دې اړه بلنه او معلومات تر لاسه کړل بیا به موږ هر څه عمل درلود لتاسو سره به شریک کړو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی زیاته کړه د بلنه تر لاسه کولو وروسته په دې اړه افغان ولسمشر تصمیم نیسي چې د مسکو د خبرو اترو هرکلی وکړي او کڅنګ. نو مولې تیر کال د روسیې له خوا دې ته ورته د خبرو اترو د یو بهیر یادونه وکړه، وی ویل هغه مهال د افغان حکومت وختنه داوه چې دا خبرې اترې دی افغان حکومت ته وسپارل شي. خاغلی احمدی ویل د مسکو د وسنۍ غونډې پاړه به کله چې افغان حکومت رسمي معلومات ترلاسه کړل د حکومت مشرتابه خپل دریځ په ډاګه کړي. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګل اوروف د افغان چارواکو هغه څرګندونې رد کړي چې ګوندې روسیه غواړي طالبان په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې پر خلاف وکاروي. نو مولې له طالبانو سره د روسیې اړیکې څرګندې وبللې او ویل: لاوروف وایي موږ له طالبانو سره خپل تماسونه پر کړي نه دي، دوی د افغان ټولنې یوه برخه ده، موږ له دوی سره په تماس کې او د دې تماسونو هدف په افغانستان کې د روسیې اتباعو او روسیې ادارو خوندیتوب دی. همدارنګه موږ طالبان هڅو چې وسلې پر مځکه کېږدي او له افغان حکومت سره یو ملي تفاهم ته
ورسیږي.
د انټرفاکس خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یو غیان له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي امریکا په دې خبرو کې برخنه اخلي. د دې ویان لخلې زیاته شوې د مسکو په فارمټ کې د ډول پوخانوي غونډو ته پکتو دوی باور نه لري چې د خبرو کې دی کوم پرمختګ وشي. وسلوالو طالبانو په ورستیو ونیو کې د خپل وسلوالو هڅو سره یو ځای په سیمه او نړۍ کې ډیپلوماټیک تماسونه هم پراخ کړي. په ورستیو کې د ډلې ازبکستان او اندونیزیا ته حیاتونه واستول او همدارنګه ویل کېږي چې د دې میاشتې په پایل کې په قطر کې د لوړ پوړو امریکایي ډیپلوماټانو سره هم خبرې کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ رتبه چارواکی وایي د پاکستان له نوي حکومت غواړي چې د افغانستان د امن او ثبات د ټینګېدو په څو کې راغند رول ولوبوي او هغه ترګری ډلې وځپي چې د دې واد له خاوري پر افغانستان حمله کوي. د مرکزی او جنوبي اسیا په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز د سیشن په ورځ په واشنگتن کې په یو خبري کانفرنس کې ویل پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګېدو کې مهم رول لوبولای شي او دا هیواد کولای شي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي چې هغه د افغانستان له حکومت مصر د سولې خبرو ته حاضر شي یا هم لغپلی خاورې وباسي. په دې اړه نوریاس نوري یو ریپورت جوړ کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرکزی او جنوبی آسیا د برخې مرستیال الیس ویلز وی پاکستان د افغانستان په امن او ثبات کې مهم رول لوبولی شي او د دې هیواد له نوي حکومت هم غواړي چې په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. مېرمن ویلز دغه څرګندونه یو شمېر آسیایي هیوادونو ته د خپل سفر لپاره دو مخکې د سیشن بي پورس په واشنگتن کې په یو خبري کانفرنس کې وکړي. ویلز ویل موږ مخکې هم اسلام آباد ته د هغو ترهګرو په اړه چې له دې هیواده پر افغانستان حمله کوي اندېښنه څرګنده کړې او د پاکستان له نوي حکومت هم تمه کوو چې د دغو ترهګرو په وړاندې جدي اقدام وکړي.
موږ
د حقیقت ته په پام سره چې ترهګري نیابتي ډلې تر اوسه په پاکستان کې امن ځایونه لري خپل اندېښنه څرګنده کړې او د دې هیواد له حکومت غواړو چې زیات څه ترسره کړي او پر دغو ترهګرو ډلو چې فعالیتونه یې له دې هیواد بهر متمرکز دي فشارونه زیات کړي. میرمن ویلز وویل د پاکستان د نوي صدر اعظم عمران خان د هغو څرګندونو هرکلی کوي چې ویلي دي دا مهمه ده چې د پاکستان د پولې په دواړو غاړو کې امن او ثبات ټینګ وي. د مرکزی او جنوبی آسیا په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په دې ټینګار وکړ چې په اوس وخت کې چې افغان ولسمشر د سولې په اړه جدي ګامونه اوچت کړي اسلام آباد هم کولای شي په دې هڅو کې رغنده رول ولوبوي. دې ته په پام سره چې افغان ولسمشر د سولې وړاندیز کړی او نړیوالې ټولنې هم ملاتړ کړی او په اوس وخت کې چې افغان ولس د سولې غوښتونکی دی او هغه عکس العملونه چې موږ د کوچني اختر په مناسبت د اوربند په وړاندې ولیدل چې خلکو یې پراخ هرکلی وکړ، د طالبانو وسلوالو یې هم هرکلی وکړ او دا یې وښوده چې دوی هم له جګړو ستړي دي. اوس د دې وخت دی چې ټول لوري د خبرو د مستر شاکین او موږ هم له پاکستانه د دې ډېره تمه کوو چې دغه هڅې لا پیاوړې کړي.
میرمن ویل چې ویل کېږي تر اوسه څو ځلې د وسلوالو طالبانو له استازو سره مستقیمې خبرې ترسره کړې. د دوشنبې په ورځ د فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې د افغانستان د سولې په اړه هرو مستقیمو خبرو کې باید د افغانستان حکومت شامل وي، او هغه به یوازې د طالبانو او واشنگتن ترمنځ مخته نه وړل کېږي. ویل زیاته کړه واشنگتن له طالبانو سره خبرې د دې لپاره نه کوي چې افغانان یا د افغانستان حکومت څنګ ته کړي، بلکې یوازې غواړي چې اصلي لوري چې د افغانستان حکومت او طالبان دي د خبرو میز ته د هغوی د کینولو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغې لوړ پوړې ډیپلوماتې دغه راز وویل چې پاکستان هم دې ته هڅوي چې په دې برخه کې جدي ګامونه واخلي تر څو دا یقیني کړي چې طالبان یا د خبرو میز ته کښېني یا یې هم له هېواده وباسي او بیرته یې افغانستان ته ولیږي او پرې نږدي چې د دې هېواد په خاوره کې خوندي پناه ځای ولري.
مول جنگ نغواړو، مول صلح غواړو، مول ویرانی نغواړو، مول آبادی غواړو، مول جهن نغواړو، مول علم غواړو، مول توپک نغواړو، مول قلم غواړو، مول غم نغواړو، مول خوشحالی غواړو.
ازادي رادیو ته غواګي ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولس پګنی منځنۍ څپه او فم سره شارې پنځه باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ اورګ ویب پاڼه کې هم اوریدلای شئ. د ازادي رادیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې باندې ازادي رادیو تصویري خبرونه هم خبريږي، کولای شئ هلته وګورئ. په دغه پروګرام کې به د دویمي نیمایي ډیره برخه د ازادي اوریدونکو اونیز خبرونه ته ځانګړی وی، خو اوس له کابل سره زموږ رابطه ټینګه شوې ده. په کابل کې پرون ډلیز بریدو شو، تر هغه وروسته ویل کېدل چې په ښار کې ګڼه ګوڼه کمه شوې وه. دا چې اوس وضعیت څنګه دی، د اختر دویمه ده، خلک راوتی دي زی و راځي که څنګه؟ د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان نن دفتر ته راغلی او دا د لمونږ سره خبرې کوي. افغان صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی. په ښار کې وضعیت څنګه دی، څه مو وکتل؟
څنګه سپ تا تا او ټول اوریدونکو زه خپل ور سره د اختر مبارکي وایم. سهار چې کله موږ دفتر ته راتلو مقابل کې وضعیت یو څه نورمال خو د پرون په تیر نه و. ښار کې خلک لیدل کېدل خو موږ غاڼه غونه نه و. د ارګ او دفاع وزارت همدارنګ نور مهم ډیپلوماټیکو ساحو ته تلل لارې ټولې بندې سوي وي، تلاشي کلا کوا او څوک نه پرې خودل چې لاړ شي. نور خلک حاضر روان و خو د پرون په تیر نه و چې د سجام جوش کې یا تیر کوچنی اختر په تیر باندې وضعیت خار کې نه ده. اتلاشیان سخت سوي دي، مهم سرکونه بند سوي دي، خو بیا هم خار کې خلک عادي تاګ را تکوي.
مننه. د پولیسو چارواکو یا امنیتي چارواکو څه ویلي دي د اختر په مناسبت د دوی تدابیر نور هم زیات سوي دي ورسته لغه چې پرون عمله اوس وکړه څنګه؟
لخته نو وړاندې مطبوعات سره د امنیتي چارواکو غونډې لرلې، مطبوعاتي غونډې لرلې، په هغو کې ویلي چې موږ په ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیولي، اضافي سرتېري هم ځای پر ځای کړي دي، ښار امنیت ډاډ ورکړی. خو بیا هم پرون ورځ یو ناوړه پیښه رامنځته شوله. دوی تېره ورځ یو ځل بیا ډاډ ورکړل چې دوی به امنیت لا سختوي او د اختر په شپو ورځو کې به اضافي سرتېري په ښار کې په دندو ګمارل، لکه موږ چې سهار ولیدل واقعا داسې زیات شمېر کې سرتېري په دندو ګمارل شوي او د تلاشیان سخت وي، ځینې سرکونه هم بند شوي وو. خو ښار کې لکه د پخوا په څېر یا د تېر کوچنی اختر په څېر یا د تېرې ورځې په څېر باندې زیات خلک نه لیدل کېدل.
ډېره مننه کوم رحمت الله افغان چې له کابل موږ ته معلومات راکول. ویلې چې نن په کابل کې امنیتي تدابیر زیات شوي دي او د خبره چې د پرونی برید او حمله وروسته تدابیر هم زیات شوي دي او د خلکو ګڼه ګوڼه نسبت نور وختونو ته کمه ښکاري. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو ویلي چې کال د نورو کلونو په پرتله د سرویو بیې لوړې وي او د دوی اقتصاد کمزوری و. دوی وایي د کار نشتوالی او قیمتي خلک دومره ځپلي چې د قربانۍ لپاره هم د مال اخیستلو توان نه درلود. په کابل کې د سرویو یو شمېر پلورونکي د سرویو د بیو د لوړوالي لامل وچکالي بولي او وایي د نورو کلونو په پرتله د مالونو بازار سوړ شوی دی. واصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د روانو نامنو ترڅنګ وچکالی د کار نشټواله او د خلکو کمزور اقتصاد غسدي چې خایسه کل زیات شمیر خلک د قربانی سنت پر ځای نشی کړای. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وای په دې وروستیو کې د خلکو اقتصادي وضعیت دومره کمزور شوی چې حتی د قربانی د مال اخیستلو توان هم نه لري. دوه تنو کابل ښاریانو سالم محمد او عبدالرؤف په ډېر ازادي رادیو ته داسي ویل:
اقتصادي زیر ضعیف ده، په یو وخت ما سره هیڅ پیسې شمار نه وو، اوس د یو قربانی دی لپاره پیسې نه لرم. درخونه الوړ دی، پیسې ورک شو، خلک چې کومه پیسې دار و خرج ته ولاړ.
د زرنور خان نوا نسبت به سال
دی وی د تیرو کلونو په پرتله به یو څه لوړې شوې دي، بلخوا کاروبار هم بیخي نشته. زه په خپله هم حیران یم چې څه وکړم. د دوی په خبره هغه خلک چې بازار ته د سرویو د اخیستلو لپاره راځي، د بیو د لوړوالي له امله ټوله ورځ سرګردانه ګرځي او نشي کولی چې په اسانۍ سره د خپلې وسې مطابق سروي پیدا کړي. لوی اختر چې ډیری خلک یې د قربانۍ اختر هم بولي، لکه له نومه چې ښکاري تر ډیره د قربانیو او په بېوزله خلکو د پیرزوګانو رنګ لري. د قربانۍ حقیقت او حکایت دا چې ابراهیم علیه السلام مسلسل درې شپې خوب ولید. اخر ابراهیم علیه السلام د الله تعالی د امر د پرځای کولو او حقیقت جامع ورغستلو لپاره د خپل زوی اسماعیل علیه السلام د قربانۍ کولو تابع وکړله، ولی د هغه پرځای خدای تعالی د جنت پسه راولېږه او هغه حلال کړی شو. بیا همدا ابراهیمي سنت عام شو. هر کال مسلمانان همدا سنت ژوندی کوي، په لوی اختر کې قرباني کوي او په قربانیو سره د الله تعالی د دې بېشانه رحمت شکرانه ادا کوي. ام افغانان وای په لوی اختر کې د قربانی همدې فلسفې ته په کتو قربانی کوي او د غوخو ډیره برخه په بیوزلو خپلوانو ویشي. په ورته وخت کې د سرویو یو شمیر پلورونکي د بازار د نشټوالي ترڅنګ د وچکالۍ له امله د سرویو د بیو د لوړوالي خبره کوي. د سرویو دوه تنه کاروباریان چې له ډیرو کلونو راهیسې د کابل په ټانګلوګر سیمه کې سروې پلوري، ازادي راډیو ته داسې وویل:
په دې مال باندې د مونږ یو یو باندې 15-15 زره روپۍ خرچه راغلې ده. اوس څوک به یې کوي نه، چې څوک راشي یا راته 6 زره روپۍ وایي، یا راته 15 زره وایي، یا راته 4.5 زره روپۍ وایي. دا په خدای کا خپل ژوندونه نه پوره کوي.
وجه څه ده؟ ولې داسې
وجه قیمتي ده؟ څه نشته، د مخکې کلو کې به خلکو ښه قرباني کوله.
هغه حساب کنه بازار نشته لکه په خوا چې وو. اوس بیلن خلک ډیر ژوبل دي، کاروبار نشته، نرخونه لوړ شوي، خلک عجزه شوي دي.
ولې دا ګران شوي دا مالونه د تیر کال په پرتله؟
خامہ خال مو خوشحالی راغله سکه صاحب، اول مال ډیر وو ته اوس د اختر ورځې شوي، خامہ خال مشکل زیات شو.
علما د قربانی د حکمت او فلسفه پړوي چې قربانی سربیره پر دې چې یو ابراهیمی یاد ده، دا د الله جل جلاله په لار کې یو ډول سرخندنه او د الله جل جلاله د مننې ادا کول هم دي. د دوی په خبره کله چې بډایان د قربانی غوخه د بیوزلو په منځ کې ویشي، نو په مسلمانانو کې د دوستۍ او ورورولۍ احساس او روحیه ژوندی کیږي. دینی عالم محمد ابراهیم بارکزی وایي:
د قربانی د اختر د ورځې همدردی د تعاون او د کومک او د صله رحمۍ شپې ورځې دي. نو بناء د دې ورځو نه درس دا دی چې په دې ورځو کې انسانان په یو بل باندې شفقت وکا، په یو بل باندې صله رحمۍ وکړي.
خغله برګزه وای د نصاب په خوندنو قرباني لازمی ده، او هغه چې وسې نه لري او قرباني کوي د واجب او اجر ورکول کیږي. مولوی طالب الدین قدری وای قربانی ډیر مهم مالی عبادت ده چې د اخروی ګټو ترڅنګ ټولنیز ګټې هم لري. د دې په خبره هر هغه څوک چې د قربانی توان لري مهم عبادت ده او نه باید دغه فرصت له لاسه ورکړي. د خغلی قدری په خبره څوک چې عاقل بالغ دانا مسلمان او د نصاب خاون وي، یعنی داسې سوال لري چې عاید وي لکه کور، سره زر، دکان او داسې نور څه، نو قرباني پرې لازم او واجب ده. افغانان په داسې حال کې لوی اختر منځي او د قرباني ابراهیمي سنت پر ځای کوي چې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې روان کال هیواد له سختې وچکالۍ سره مخ ده چې د مالدارۍ پر سکتور یې سخته اغیزه کړې. بلخوا د کار د نشتوالي ترڅنګ د خلکو ناوړه اقتصادي وضعیت هغه څه دي چې ښایي سږ کال ډېر شمېر خلک قرباني کولو ته زړه ښه نه کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی رادیو ته غوږ کېستو. هم احمد شیبر د افغانستان په اړه لویدیزو مطبوعاتو تبصری وایي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هغه راکټي برید په اړه لیکنه خپره کړې ده چې د سیشن بی پورس د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د وینا پر مهال وشو. د ورځپاڼې په باور شاید حمله د شاغلی غنی د اکشن بی د ورځې د اوربند وړاندیز پر ضد شوې وي او هغه ته ځواب وي. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم د طالبانو یو شمېر مشرانو ویلي دي چې دوی د افغانستان د حکومت له لورې د مشروط اوربند پر مسلې بحثونه لري، خو تر دې دمه طالبانو په رسمي ډول دې وړاندیز ته ځواب نه دی ورکړی. د سیشن بي پورس شکل ولسمشر غني پارک وینا کوله د شارپ بلابلو سیمو کې د توغندیو د لګې دوه غونه خبره شو. ولسمشر وویل چې حکومت د اختر پورس د یغیانو لوري د بیت ملرله ورسپانه وړاندې لیکي روسه تر دې چې روانه اونۍ اشرف غني طالبانو ته د اوربن وړاندیز وکړ د ډلې سره نقیص پیغامونه ورکړي دي. نیویارک ټایمز لیکي طالبانو د اکشن بي پورس چې حکومت اوربند اعلان کړ په یوې اعلامیه کې وویل چې غواړي 300 زندانیان خوشي کړي. خود ورسپانه په باور یو ورځ روسه تر دې طالبانو د کندوز د لارې په اوږدو پلسکونو مسافر برم تکړل. بلې امریکایي ورسپانه وال سټریټ جرنال بیا له طالبانو سره د سولې په ارتباط د ماسکو پر کانفرنس لیکنه کړې ده. په دې مقاله کې راغلي دي چې طالبانو د روسي بلنه په دې غونډه کې د ګډون لپاره منلې ده. ورسپانه له غونډې ته باخبرو کسانو په وینا خبر ورکوي چې شایي د امریکا متحده ایالاتونو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه وي ورکړل شوې. وال سټریټ جرنال په ماسکو کې د افغانستان د سفیر په وینا لیکي چې د طالبانو استازو څو ځله له روسي چارواکو سره کتلې دي. عبدالقیوم کوچای زیاتوي چې دا ښه خبره ده چې روسیه له طالبانو غواړي چې د حکومت له استازو سره خبرې وکړي تر څو د افغانستان لانجې ته یو حل لار پیدا شي. ورسپانه وړاندې لیکي چې د اوس لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه تبصره نه ده کړې. وال سټریټ جرنال د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په وینا لیکي چې په روسیه کې به د افغانستان لپاره غونډه د سپتمبر په 4 وشي.
د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاټ کام ویب سایټ کې هم اوریدلای شئ. د بریتانیا د بهرنیو چارو نوی وزیر په خپل لمړنۍ مهمه وینا کې په اروپای ټولنې ټینګار کړی چې پر روسیې بندیزونه زیات کړي او په دې برخه کې دی د امریکا له متحده ایالاتونو سره اوګه په اوګه ودرېږي. امریکا په دې میاشت کې پر روسیې نوی اقتصادي بندیزونه لګولي. اخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ رویټرز ته ویلي که روسیه په اوکراین او سوریه کې له امریکا سره جوړجاړي ته غاړه کېږدي دا به پر روسیې د بندیزونو په لرې کولو غور وکړي. اجملان دا او نور جزئیات
په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال د برتانیا د بهرنیو چارو نوی وزیر جیرمی هونټ وویل اروپایي ټولنه باید پر روسیې بندیزونه زیات کړي. نوموړي چې د سې شنبې په ورځ وینا کوله په دې کال کې په برتانیا کې د روسیې لخوا د یو پخانی روسی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومیدو پیښې ته اشاره وکړه چې د اعصابو په فلجونکو کیمیاوي موادو مسموم شي وو. هوند په اروپایي ټولنې ټینګار وکړ چې باید پر روسیې فشار زیات کړي سو د په وینا د هیواد نړیوالو اصولو ته درناوی وکړي. جیرمی هوند په خپل سرګندونو کې ویل برتانیا د اروپایي ټولنې په شمول ټولو متحدانو غواړي چې پر روسیې پراخ بندیزونه ډاډمن کړي او په دې برخه کې امریکا سره وګپ وګه ودرېږي. د برتانیا د بهرنیو چارو د وزیر د سرګندونو پاک سلامل کې بیا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګلاوروف ویلي برتانیا غواړي د روسیې په اړه خپل پالیسی په اروپایي ټولنې او د امریکا پر متحده ایالاتونو هم ومني. امریکا د دې میاشتې په پایل کې پر روسیې یو لړنوي اقتصادي بندیزونه اعلان کړل. په عین حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ له رویټرز خبري اژانس سره په یو مرکه کې ویلي که چیرې روسیه هغه څه ورکړي چې دای ترې په اوکراین او سوریه کې غواړي نو پر دې هیواد به د امریکا د بندیزونو په لرې کولو خبر وکړي. دا مرکه چې پرون خبره شوه د ولسمشر ترامپ له خولې په کې راغلي زه د بندیزونو د لرې کېدو په اړه غور نه کوم خو که چیرې روسیه داسې څه وکړي چې زموږ په ګټه وي نو بیا پرې غور کوو. ترامپ ویلي امریکا او روسیه د سوریه او اوکراین په شمول په ډیرو برخو کې له یو بل سره همکاري کولای شي. بلخوا کرملین د ولسمشر ترامپ د دې سرګندونو چې غواړي مسکو سره همکاري وکړي هرکلی کړی خو ویلي دي چې دوی په دې برخه کې د پخو اقداماتو په تمه دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له رویټرز خبري اژانس سره په دې مرکه کې دا هم ویلي چې تیره میاشت په هلسنکی کې له پوتین سره په غونډه کې دواړو د بندیزونو د لرې کېدو په اړه خبرې نه دي کړې خو ولسمشر ترامپ وایي له پوتین سره په خصوصي لیدنه کې دواړه د روسیې سره د کریمیا د یو ځای کولو او د اوکراین په ختیځ کې په ناکراریو غږېدلي.
ازادي راډیو ته غوښتل تاسو ته د پښتو افغانستان کې په دولس پګنی منځنۍ څپه او فم سلا شاره پینځه باندې خبرونه کوي اوس هم د دینو عامو خلکو خاکونه
ستاسو ل پیغامونو
نوم انجینر لیاقت ده د کونړ ولایت د مرکز اسلامآباد اوسیدونکو يم د نیکمرغه لوی اختر ټول هیوادوالو ته د ازادي راډیو لالاري مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دغه اختر د ځان سره د صلح امن او د ورورۍ پیغام راوړي.
زه سید کمال د کونړ ولایت اوسیدونکو د ازادي راډیو لالاري ټول هیوادوالو ته د لوی اختر مبارکي وایم او خدای دې وکړي چې دا اختر زمونږ د سوکالۍ او د امن ذریعہ وګرځي.
حضرت الله مینه ناکم د کونړ ولایت د مرکز اوسیدونکو يم
ټولو هیوادوالو ته د ازادۍ راډیو د لارې د اختر د لوی اختر مبارکي وایم. الله جل جلاله دې وکړي چې دغه اختر زموږ دپاره د سولې سمبول وګرځي د یو سوکاله او آباد افغانستان په هیله.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولې ده. د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب سټ کې هم اوریدلی شئ. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دی. ورزو لنډو خبرو ته روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د افغان چارواکو هغه سرګندونی رد کړي چې ګوندی روسیا غواړي افغانستان کې طالبان د داعش د وسلوالې ډلې په خلاف وکاروي. په دې وروستیو کې روسي رسنیو په موسکو کې د افغان سفیر عبدالقیوم کوچی له قوله ویلي و روسیا غواړي په افغانستان کې طالب وسلوال د داعش د ډلې په خلاف وکاروي. افغان چارواکي وایي د موسکو د راتلونکو خبرو اترو په اړه دوی تر اوسه رسمان معلومات نه دي رسیدلي او په اړه یې دریز نشي اعلانولی. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدي وروسته له هغه پرون ماښام ازادي راډیو ته وکړه چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي افغان طالبانو په هغو خبرو کې د روسیې لخوا د ګډون بلنه منلې ده چې ټاکل شوې د سپتمبر د میاشتې په 14 نیټه په موسکو کې وشي. نن چهارشنبه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آیرلند د کرکټ د ملي ټیم په وړاندې خپل دویمه شلاوره لوبه کوي. د دواړو ټیمونو ترمنځ د دې سیالۍ لومړنۍ شلاوریزه لوبه د دوشنبه په ورځ د آیرلند په بریدي کې وشوه چې افغانستان د 14 منډو په توپیر وګټله. مایکروسافت شرکت ویلی دی دوی د روسیې لخوا د هکولو هغه نوی هڅې موندلې چې په نومبر میاشت کې د امریکا د کانګرس تر انتخاباتو مخکې د امریکا یو شمېر سیاسي ډلې ماری هدف ګرځولې دي. امریکایي چارواکي وایي د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د اوږدې مودې شخصي مدافع وکیل منلی چې د انتخاباتي کمپاین د مالی سرغړاوي او نور جرمي تورونه قبول کړي. دا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لپاره یو بل لوی قانوني ګزار ګڼل کیږي. او آذربایجان د جرمني د پارلمان یو غړي البرټ وایلر ته اجازه نه ده ورکړي چې راتلونکي میاشت کې باکو ته د سفر پر مهال د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره ملتیا وکړي. دا ځکه چې د جرمني د پارلمان دی غړي د ناګورنو قرباخ لانجمنی سیمې ته د آذربایجان له اجازه پرته سفر کړي. خبرونه مواردل د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ اور کې بیا هم لوستلی شئ. د کابل پوهنتون په لیلیه کې یو شمېر محصلان وایي د ناامنۍ او اقتصادي ستونزو له امله خپلو کورنیو سره د اختر له لمانځلو بې برخې دي او اختر په لیلیه کې تیروي. د افغانستان د ولسي جرګې د لوړو زده کړو کمیسیون د لوړو زده کړو له وزارت غواړي چې دغو محصلانو ته د اختر په ورځو کې ځانګړی پام وکړي. له بلې خوا د لوړو زده کړو وزارت وایي دې محصلانو ته به خاص پام اړوي څو د یوازیتوب احساس ونه کړي او د اختر شپې ورځې په خوشحالۍ تیرې کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به بیا د ازادي اورېدونکو اونیس پروګرام هم خپور شي.
اختر د مسلمانانو لپاره د خوشحالی او یو بل کره د تاګ را تاګ او مبارکۍ ورځ دي. خو د کابل په هندون په لیلیه کې د ولایتونو یو شمیر محصلان وایي چې د امنیتی اقتصادي او یو شمیر نورو ستونزو له امله خپل کورنۍ سره د اختر لمانځلو بي برخې دي. د کندوز ولایت اوسیدونکو او د کابل په هندون د ژورنالیزم د پهنځي محصل عیسا خان محمدی وای د نامنۍ لامله د څو کال اختر په لیلیه کې تیروي چې په خبره د حالت ورته سخت او ناهیلی کوونکې ده. دا وای دا چې امنیتی ستونزې ډېرې دي، نشم کولای چې کور ته ولاړ شم، نو ځکه په لیلیه کې پاتې کیږم. په مسافرۍ کې اختر سخت تیریږي ځکه چې له کور او د کورنۍ له غړو لرې او ورسره د اختر منځلو له خوشحالۍ بې برخې یم. خو نو موږ وایو چې ل دې ټولو سره سره غواړي تحصیل وکړي او د خپل هیواد په آبادۍ کې برخه واخلي. د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکو وسیم بل هغه محصول دي چې اختر په لیلیه کې تیروي. دی وایي د نامنې او ترڅنګ اقتصادي ستونزو هم په اختر کې کور ته د تګ مخه نیولې ده.
پیسې خاص شي نو هم دې په خاطر دومره لږ نه و چې اختر کې کور ته لاړ شو. دویم مشکل امنیت دی. زه خپل هم د ننګرهار د خوګیانو ولسوالۍ څخه یم چې تاسو څخه پته ده چې هغه د داعش ډیر فعال او حضور دی. نو همدې له امله مې ونه شو کولای چې دغه اختر کور ته لاړ شم.
وسیم وایي چې نږدې د اختر درې واړه ورځې په لیلیه کې تیروي خو کله کله په کابل کې د میشتو خپل خپلوانو کره هم سر ورکاره کوي. خو وایي چې په دغه حالت کې ورته د کورنۍ غړي په ځانګړي ډول مور او پلار وریادېږي او دا حالت یې ځوروي. د له حکومت غواړي چې په لرو پرتو سیمو کې د امنیت د تامین په هدف خپل هڅې تیز کړي ترڅو امنیت خوندي او خلک په ډاډه زړه وکولای شي د اختر په خوښیو کې خپل سیمو ته لاړ شي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د لوړو زده کړو کمیسیون د لوړو زده کړو له وزارت غوښتنه کوي چې د دغه ډول محصلینو له حالت ځانونه خبر کړي. د دې کمیسیون غړي عبدالقادر قلاتوال ازادي راډیو ته وویل
لازم دا چې د لوړو مسلکي زده کړو وزارت رهبری دوی پښتنه ور باندې وکړي لیلی تورسی او د دوی د یاشوی باټه کې خاصه توجه وکړي ا دې اقل کڼور سنوي یو کیکو کلچر مهیا کیو
د ایوازي د کابل په هنتون محصلین نه دي چې لغپلو کورنۍ لری دلته په لیلیه کې د اختر خوخین منځي بلکې د هیواد د نورو په هنتونونو په لیلیو کې هم محصلین لور تستونز سره مخ دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د وزارت یو پلاوی هر کال د اختر په ورځو کې د هغه محصلینو چې په لیلیه کې ژوند تیروي له حاله ځان خبروي او حتی ولسمشر ځان ته غواړي. د دې وزارت ویان فیصل امین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در ایام عید وقتی که محصلین
دی وای دختر په ورځو کې چې کوم محصلین خپل کورونو ته نشي تللی دلته ورته د وزارت لوري نوري د خوخي برنامه نیول کیږي. له دوی سره د وزارت پلاوی ګوري د ولسمشر په برنامه کې هم دغه محصلینو ته ځای ورکول کیږي او دوی زیاتره وخت ارګ ته غوښتل کیږي ترڅو له ولسمشر سره وګوري.
محصلان عزیز ما شوم از نزدیک میبینم.
خغل امین وای چې افغان ولسمشر دغه محصلینو ته ډیره وخت بلابل ډالۍ او نقدي پیسې ورکوي او زده کړو ته هڅوي. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر کارپوهان او د پهنتون استادان وای چې د محصلین د اختر په ورځو کې مینی او تسلیت ته ډیره اړتیا لري. باید د لوړو زده کړو وزارت او نور اړوند بنسټونه دوی ته د خوشحالۍ بلابلې وسیلې برابر کړي. د استاد برهان الدین ربانی د تعلیم او تربیه پهنتون دروازه پهونی پهنځي استاد شرف الدین عظیمی وای چې دغه محصلین د خپل کورنۍ لري د مایوسی له حالت سره مخامخ وي.
رسنۍ کومک وسلو کې دوی سره دوی په جنو کنسرتونو کې په جنو محفلونو کې په جنو خبرونو کې دعوت کې دوی راوغواړي او دوی سره د دوی د زړه خالو کې حتی د دوی د سیمو د ولایتونو کلچر او فرهنګ پوښتنه ترې وکړي.
دی وایي دغه محصلین د بیلابیلو ستونزو له امله له خپلو کورنیو لیرې دلته په کابل کې د اختر ورځې تیروي. نو باید د لیلی پر ځای د ساتیرۍ ځایونو ته لاړ شي او د اختر ورځې په خوښۍ تیرې کړي ترڅو له یوې خوا له مایوسۍ او یوازې والی خلاص شي او له بلې خوا یې د اختر ورځې په خوښۍ تیرې شي.
آزادي او اوریدونکي جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونی کې هلې ومني. د نن ورځې په خبرونه کې به د زابل د اوسیدونکو ستونزې په ګټه سره وورو. ستاسو پیغامونه چې مشتر رسیدلې دي یو شمیر مو د پروګرام د وخت سره سم د زابل چارواکو سره شریک کړل. د پښتني او شکایتونه د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ځوابوي چې ترې ولاندې وقفه ورسته به وورو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
سیاسی کور ودان چې زموږ بلنه مو منله زبه د زابل ولایت خدای او اوریدونکو شکایت چې راغله د مشتر رسیدل د تاسو ته پلیکم بیا تاسو د غوې د شکایت مطابق جواب ورکړي.
سید ولی ما د زابل ولایت میزان د ولسوالۍ زخه موږ ولسوالۍ دی سخت وچ د دولت له خوا څخه هیڅ همکاري نه دوه سره سوی یا د موساتو له خوا او عدالت بندونه جوړ کی او خلکو ته خدمت وکي او دې د خدمت خلق ستاسو چې په زابل مرکز کلات کې دي خلک یې کارت نه پریږدي ممانه دي ګرځي نزانه د دې سخت وچکلی سره مخامخ و. سلام.
بله سیاسب تاسو دې اوریدونکو ته ځواب
او لکه څنګه چې وچکلی واځي نه په زابل بلکې د افغانستان په نورو برخو کې هم وچکلی د سکاري او د دې لپاره چې کوم امکانات مرکز موږ ته په واشه راکړي وو مرستوي او د ځینو درته د مستاتونه چې ځینو برخو کومکونه کوي د هغوی مرستې همدارنګه د دولت په واک کې چې وو هغه دلته راغلي دي او ټول هغه لیستونه موږ جوړ کړي دي او هغلته هم د سروې کې مونږ لیږلي وو د ولسوالیو ته میزان ته همدارنګه نورو ته یو چې د چوپان ولسوالۍ پاتې کېږي او دغه تېرې څو میاشتې کې هغلته یو څه جګړه و نامني زیاته وه نو دغلته هم صرف اغېزې موږ د لیستونه دلته چې هغو کوم مشران دي او خلک دي د هغو په مرسته ویل اغېز نه راغلي او د هغو په مرسته هم لیستونه برابر کړي نو دغه کوم مشکل پیدا شوی د نورو ټولو ولسوالۍ ته خپل ټیمونه تري دي هغلته سروې کړې ده او څه مرسته چې به موږ په واک کې لرله هغه په مساوي ډول باندې توضیح کړې ده د سټاف او د راجستر وروسته نو د دې کې څوک بیا دا هغه نشي چې سب شي ویني یو د موږ نه مرسته ولې او سټاف او هغه موږ هغه حیات ته تکو دی هغه پاستار شي د چاغې کې حیات خو د ملي امنیت ریاست دی همدارنګه د امنیت کمانډانې د ولایتي شورا غړي همدا دغه د ولایت نمائنده ته ټول شامل او پاغه اساس باندې په شفاف ډول دوه سب سره د دغه نور سمون دغه مرسته او ذکر او د دې مو پرابطه او د هغه بندونو البته او بخښي دغه پرابطه مشکې ویډیو چې دوه د مرکز حیات راغله او هغه ته مونږ سروې کړو چې کوم ځکه د اوبو د ذخیره کولو یا د بند جوړولو هغه فارونه ورکړي پر روان کال کې په انتخابي بودیجه کې وونه ورشي او د هغه وروسته کار پی شروع شي.
بله مننه کوم. یو بل اوریدونکو هم راوخلو چې دوی څه وایي.
بله السلام علیکم. زه احمد چاته زابل ولایت څخه خبرې کوم. زما د پوهنې وزارت او له محمد اشرف غنی څخه دا غوښتنه ده چې باید د جنوبي حوزه تعلیم ته توجه وکړي، ځکه چې کانکور په آزموینه کې یو له ټولې جنوبي حوزه څخه د عمره کسانو تطنام نه ده کړی، لکه یوازې چې له ننګرهار یا بلخ یا هرات یا د غزنی داسې ولایتو څخه د کابل ده، حتی د کابل له خدشي زیاتو په ټوله جنوبي حوزه کې دغونه تطنام نه ده شوی. نو زما د پوهنې وزارت څخه دا غوښتنه ده چې د جنوبي حوزه تعلیم ته زیاته توجه وکړي.
بله سیال صاحب، دوی خو په مجموع کې یعنی عمومي ډول باندې خبرې وکړې چې د جنوبي حوزې پوهنې څنګه ته باید توجه وسي. زه غواړم چې په دې برخه کې تاسو نو وپوښتم چې په کانکور کې د زابل ولایت سهم څنګه دی، آیا د قناعت وړ دی که نه دی، او په مجموع کې که د زده کړې پر ستونزو باندې راته وغږیږي.
په عمومي کې په زابل کې د ولایتي ادارې همدارنګه د معرف ریاست په نوې رهبري کې تغییر هم راغلی او نوی رئیس څو میاشتو رئیس کار کوي. زموږ زیات توجه په معرف باندې ده، لکه څنګه چې مرکز هم زیات فوکس په دې باندې دی چې باید تعلیم ته زیات توجه وشي، اولته زمینې برابرې شي او څه امکانات چې وو هغه موږ د جناب معاون صاحب مرکز سفر کړی و چې اوس سرپرست سواري دی، اولته د وزارت د رهبرۍ سره لیدلي وو څه شی چې موږ په کار وغه ورته ورکړي، او موږ هم قومي مشران او خلک چې راځي اول خو الحمدلله اوس خپله دوی غوښتنه کوي هغه سیمو کې چې لکه شمال زین او بهار تر اوسه پورې اول سیم نو او د اول سیم استاد نه درلود، الحمدلله هلته اوس مکتبونه شروع شوي دي، فعال شوي دي. البته د قومي مشرانو دلته د ولایتي ادارې او د ولایتي شورا د غړو دلته قومي مشرانو په مټ باندې هلته موږ سیمپونه شروع کړي دي او ښوونځي شروع شو هلته. البته ورو ورو به سره مخکې ځو، هغه زمینه د تعمیر او نور شیان په نظر کې ورشي، هغه به ورو ورو کوو. او د کانکور کې الحمدلله دا ځل زابل نه 201 نفر د لوړو زده کړو مختلفو برخو ته کامیاب شوي دي، او راتلونکي کال کې به دوی په شمول شو درسونه به خپل شروع کړي، چې دا موږ 300 نفر د ټول زابل په سطح څه کال کانکور د امتحان ورکړو، او 201 نفر هغه غیر نه د 250 د 350 نه زیات وو، کم څلور سوه نفر وو چې امتحان ورکړي، خو هغه دقیق هغه ما سره ذهن کې اوس نه ده پاتې، خو 200 نفر په شاوخوا کې موږ کامیابان لرو. چې دا بېشي د قناعت وړ د موږ هغه څه کوم فارغین چې موږ لرو د دورسم سیم نه او څو کامیاب شوي دي، نو دا د دوی کوښښ او د زیار هڅه هغه وه نتیجه وه چې دوی په 200 نفره د 300 نفرو نه کامیابي.
په دې کسانو کې د 201 چې تاسو په دې کې انجونې هم شته؟ او
الحمدلله دوی کې انجونې هم شته، فارغ انجونې چې دي چې امتحان ورکړي هغوی هم پکې شامل دي، خو البته هغه بېل هغه
بله. مننه کوم. یو بل اوریدونکو ته به ورسو چې دی د پارکونو څخه شکایت لري، د پارکونو د نشتوالي څخه.
السلام علیکم، زه محمد فضیل زابلی د زابل ولایت څخه خبر کوم. ورور زما په ولایت کې چې کوم پارکونه دي، پارکونه خو نه څه، خو دوه پارک دي، دا پارکونه جوړ دي، خو څارنه نه کېږي. پارک جوړ شي بیا څارنه نه کېږي، کوم مزدور څوک نه ورته درېږي، نو هغه بېرته وکړي نالانو شان چې کوم ایسي دا اوس چې پارک سره خراب شي، نو زابلیان کوم داسې د منظرې ځای له نه لري چې د جمعې په ورځ ور ووځي. یو دانه پارک دی، کار یې اووه کاله تقریبا اته کاله کېږي چې کار یې پر نیمای باندې پاتې دی. زما ورور د ښاروالۍ د مدیرته دا غوښتنه نه چې باید پارک جوړ شي، بیا روزنه باید وشي، مزدورو ته ودرول شي، دا غوښتنه مې وله. السلام علیکم.
بله سیال صاحب، د دې پوښتنه مو واورېده.
د منګ شروالې کې یو څه ستونزې شته، منګ منو د منګ دوا شروالان په ډیر لګ لګ وخت کې دندې پرې خدای خو به تاسو د رسنیو نه هم خبر شي چې هغه په خلاف او هغه سي دیخي ورک شو، وتخته د فساد کړه او به ولایتي ادارې د کوشش کوو چې د راکین کې ودغه د فساد پښتنه تینو تر سرنوالي ته معرفي کی هغه وتخته د عام د شروالي او دغه ادارې اند چې ګډ وډه راته تاریخ خو د نو وس امتحان ته سره د شروال براشي دغه خو فعلاً د فارم دغه سیټر د سوالونو په ارتباط باندې دغه دوه پارک چې دي دا وسم غواړو د سیر اداري مجلس کې منګه خبرې په دې باندې وکړي چې دا یو چاته په ټیکا باندې ورکو ترڅو هغه د دې پارک نه په استفادې سره د